د آزادې رادیو قدرمن اوریدونکو او د اونۍ د بحث مینوالو، زما د زکی غیاسی نذیر سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. زموږ د دې اونۍ بحث په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات ته ځانګړی شوی دی. په دې اړه ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2011 میلادي کال کې د 2010 میلادي کال په پرتله د ملکی تلفاتو په شمیر کې 8% زیاتوالی راغلی دی. په رپورټ کې همداراز ویل شوي چې په 2011 میلادي کال کې له 3000 څخه زیات ملکی وګړي وژل شوي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2010 میلادي کال کې 2099 تنه وو. زموږ د بحث میلمانه د افغانستان د حکومت رسنۍ د مرکز مرستیال صفت الله صحاف صفای، د ولسي جرګې د دفاعي او تمامیت ارزی چارو د کمیسیون غړی خایسته باز ناصری او د پوځي چارو کارپو زلمی وردک، تاسو ټول ته ښه راغلاست او ستړي مه شوئ. ښاغلی صفای، تاسو د ملګرو ملتونو د سازمان له خپره شوي راپور سره څومره موافق یاستئ؟
سلام تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته. د افغانستان حکومت د دغه ریپورت څخه چې البته نشو ویلی چې 100% یا په هغه شکل چې مطلوب وي ټولې هغه حوادث چې د ملکي وګړو پر وړاندې په افغانستان کې شوي دي دقیق وي، اما په عین وخت کې د دې ریپورت څخه استقبال کوي او هغه نواقص چې د ریپورت ورته اشاره کوي، او په عین وخت کې هغه سپارښتنې چې د جنګي اړخونو ته یې کوي، فکر کوم چې دا تر ډېره بریده پورې مؤثرې دي، البته که تطبیق او عملي شي. ملکی وګړي د وګړو تلفات د افغانستان د حکومت لپاره یوه جدي موضوع ده د کلونو راوړاندې. دا موضوع تر ډېره بریده پورې زموږ او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ د اختلاف موضوع او زیاتره یې جنجالونه زیږولي دي.
په څاړه باندې اختلاف درلود
بدون شکه چې یو خانه خو طالبان دي یا د دولت وسلوال مخالفین دي، چې هغوی د دغه ډول وژنو ډیری برخه یا مسؤلیت پر غاړه لري. بل خوانه داسې واقعیت هم دي چې نړیوال ځواکونه یا د ائتلاف ځواکونه په افغانستان کې هم د هوایي ځواک د بې ځایه استعمال یا د مفرط استعمال، د دې تر څنګ په کلیوالو سیمو باندې د لویو عملیاتو ترسره کول، د شپې عملیات، دا هغه موارد دي چې په دې کې زیاتره یې د ملکي تلفاتو باندې منجر شوي دي.
خو په دې رپورټ کې د سربیره پر دې چې په نړیوال ځواکونو هم مسؤول ګڼل شوي دي، افغان ځواکونه هم مسؤول ګڼل شوي دي، کمبودي په تاسو په څه کې ویني چې د افغان ځواکونو لخوا نه داسې ملکي تلفات رامنځته کیږي؟
بدون شکه داسې موارد به وي چې افغان ځواکونه به هم په یو ډول نه ډول په ډېرو کمو مواردو کې البته د خوخی ابزایم همدا د پدغه ریپورت کې چې دغه ریپورت په واضح او څرګند ډول دی ته اشاره کوي چې د افغان ځواکونو برخه یا غونډه د ملکی تلفاتو په مرګ ژوبل کې ډیره راکم شوې ده، بلکې د نورو اړخونو په تناسب یې دغه کو مقایسه کو نه د نش په دغه باندې کېدلای شي حساب شي. ولی دا نشي کېدلای چې زمونږ هغه مسؤلیت چې د یو افغان وګړي د مسؤلیت، دغه د ژوند مسؤلیت، دغه د کور مسؤلیت، دغه زمونږ د یو مسؤل دولت په غاړه باندې د خپل غاړه یو ګسپک کړو دي نه. که د ملکی وګړو تلفات د هر چا لخوا نه رامنځته کیږي، که هغه افغان ځواکونه وي، بدون شکه چې هغه پختګۍ لازمه پختګۍ ته نه دی رسیدلې، هغه ټکنالوژي ته نه دی رسیدلې، دقیقه ټکنالوژي موږ په لاس کې نه لرو چې دشمن ټارګټ، د دې ترڅنګ د ټریننګ او د تجهیز موضوع ده، دا ټول هغه موضوعګانې چې د نواقص کېدلی شي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په مهال کې د دغه اشتباهاتو سره مخ شي. اما په بل لور کې که د نړیوالو ځواکونو لور ته راځو، بدون شکه چې دغه موارد هغوی دغه نواقص نه لري، او زیاتره یې باوجود د دې نه چې ټول هغه امکانات په لاس باندې لري چې د ملکی وګړو د تلفاتو یا د مرګ ژوبلې مخنیوي کولای شي، باز بیا هم دوی په دغسې حوادثو کې ښکېل ګڼل کېږي. د بل اړخ نه 40% هغه طالبان دي، دا هغه یوه لویه سردردي ده چې یو داسې حرکت یا یو داسې ګروپ چې هغه هیڅ نه و د اتصال یا هغه د لاین ورسره موږ نه لرو چې وکولای شو علی الاقل په هغوی باندې داسې فشار راوړو چې هغوی دې ته وادار کړو چې د ملکی وګړو یا د ولسي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي د خپلو عملیاتو پر مهال باندې. خو انتحاري عملې دا په عامه ماکینو کې د پمونو خلاصول، د کلیوالو ساحونه د دوی استفاده، دا ټول هغه موارد چې کېدلای شي چې طالبان پکې کمبود راولي. زمون غوښتنه خدا ده چې باید بیخي ودرایي، خو بیا هم
بیا راځو دې مسلې ته. بیا ښاغلی خایسته خان، که څه هم افغان او بهرني ځواکونه د جګړې په سیمو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خپلو هلو ځلو خبر ورکوي، نو بیا ولې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې حکومت پلوه ځواکونه هم مسؤول ګڼل کیږي؟ آیا د دوی هلې ځلې یوازې د خولې خبرې دي او کنه عمل هم پرې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل نیکی هیلې او سلامونه ګرانو میلمنو ته او د ازادۍ کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په جنگ کې الوا نه تقسیمېږي، دا معمولا چې چیرته جګړه او جنگ رواني دغه سیمه مرګ ژوبله به راوړي. خو په کار دا ده خارجي ځواکونو ته او زمونږ امنیتی سکتورو ته چې د جنگ په حالت کې ډیر د دقت نه کار واخلي، او خصوصا کمی چاپی چې دوی وې د شپې د خوا په بعضې سیمو کې چې دا اکثرا موږ د افغانستان عام ملت دوی ته صدمه اوړي، نو دوی د پاره دا پکار ده چې دوی ډیر یو ښه همانګي او همغږي سره ولري، چې ډیر دقت سره کوم راپورونه چې دوی ترلاسه کوي په دې عصر و زمان کې یا په دغه وخت کې فعلا د دښمن خط او جبهه داسې واضحه معلومه نه ده.
افغان او بهرني ځواکونه چې هغه د خپلو هلو ځلو خبر ورکوي، نو هغه خبرې هسې د خولې خبرې دي که نه عمل هم ورباندې کوي؟
بدون د شکه تر اوسه داسې دقت نه ده کړی، توجه جدي نه ده کړی، خصوصا نړیوالو ځواکونو بعض ځای کې خودسره عملیات کوي بدون د افغان سکتور امنیتی سکتورو سره په ګډه عملیات نه کوي. دغه وجه ده چې بعض ځینو ځایو کې زموږ مسکونی منازل چې په کوم ځای کې اطرافو کې کلو کې دوی په هغه باندې کاملا بلدیت هغه نه لري، په هغه ځایو کې چې دوی عملیات ترسره کوي ممکن ځینې وخت کې هغه کوم کسان چې دوی سره په محل او منطقه کې همکاري د دې لري چې ګویا دلته دښمن ورپه ګوته کي، القاعده ورپه ګوته کي، ممکن په دې چریکي جنګو کې دښمن هم یو تعداد د مسکوني منازلو نه هم استفاده وکړي، خو دوی ته بس ځینو ځایو کې داسې دقیق معلومات نه وړاندې کېږي.
دوی ولې په خپلو فعالیتونو یعنې خپلو عملیاتو کې چې کله د وسلوالو مخالفینو پر ضد باندې کې ولې دقت نه ورپه کېږي؟
دغه ده چې باید په هر ځای کې چې دوی عملیات کوي باید هغه محلي چارواکي په جریان کې کوي، او زموږ ویژه کتاب چې دوی سره هماهنګي لري دوی پې غور وکړي، باید د غورو څېړنې نه دغه عملیات ترسره کړي، ممکن په ملکي تلفاتو کې څه کاهش راشي، او داسې یو واحده خاص یو قطه یا محل د سوق ادارې یا قومنده باید دوی ولري چې هغه باندې ډېر دقت وکړي. په افغانستان کې په تېرو څو کلونو کې ممکن یو تعداد شخصي خصومتونه هم په بعضې ځینو ځایو کې دا هغه را پاروي چې ګویا یو سړی په خاطر دی یو معاش د خپل یو چا ته کار کوي، یو شبکې ته کار کوي، اولته ممکن بعضې شخصي مسایلو نه استفاده وکړي، سابقه اوږدې او هغه په اساس په خاطر دوی غلط راپورونه ورکړي چې هلته د ایساف یا نړیوال ځواکونه خودسره عملیات هلته یا شبانه یا کوم ځای کې چې انجاموي، دغه باعث د دې کېږي چې موږ عام وګړي، بېګناه وګړي، ماشومان، ښځې او زنانه دا د تلف ویني.
مننه بېرته تاسو ته راځو. ښاغلی وردک، ستاسو په اند دا چې اوسنۍ جګړه په افغانستان کې روانه ده، د دې جګړې لپاره باید څه ډول اصول موجود وي څو د ملکي وګړو سر او مال ته زیان پکې ونه رسیږي؟ آیا په جګړه کې ښکېل خواوې خو به د جګړې له اصول نه تر پښو لاندې کوي چې دا مرګ ژوبله اړوي؟
تر ټولو نه مخکې تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې نه تاسو ټولو اورېدونکو ته د خپل زړه له کومه سلام او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې دوستانه تشریح کړل، یو جبهه‌ای جنگ دی، یو پارتیزاني جنگ دی. جبهه‌ای جنگ او پارتیزاني جنگ ډېر توپیر لري. په افغانستان کې د ملکي وګړو په اصطلاح تلفات، د خودسرۍ عملیاتونو، د غلطو استخبارات یا په اصطلاح راپورونو او بعض نور مسایل هم موجود دي چې په ملکي وګړي ډېر زیات تلف کېږي. د دې دپاره اصل اصول دا دی چې د نظامي سیستم باندې دوی باید مشق راپور ولري، تثبیت یې کړي، پس د غونه دوی باید خپل عملیات سرته ورسي. متاسفانه چې په افغانستان کې دا خبرې نشته.
نو مشق معلومات له کوم ځای نه ترلاسه کړي دوی؟ څه ډول پر باندې پوښتنه؟
استخبارات وظیفه د استخبارات وظیفه په اصطلاح د موارد مطلق د راپورونه دی چې هغه د مغ راپورونه په واسطه باندې دوی خپل عملیات ترسره
یعنی اوس استخبارات سم فعالیت نه کوي.
استخبارات ډېر ضعیف دی. یو دوهم هماهنګي د ناتو د قوتونو او د افغانستان د امنیتي د قوتونو ترمنځ هماهنګي موجوده نه ده. لکه څنګه چې تاسو په ولایت وردګو کې د دې تعرت د ناتو راغورځېده په تنګي کې د اثر د غلطو اشتباهاتو خودسره عملیاتونو، یا په قندهار کې په وادو باندې چې دوی پس بمبارد وکړي چې هغه غلط راپورونه وو چې دوی ته رسېدلي او خودسرانه عملیاتونه وو چې دوی په خپل سر باندې کړي وو. یا د موږ ته خپل د امنیتي قواو تعلیم تربیه ضعیفه ده. دوی په دمنه تکړه اوچت نه دي چې په اصطلاح باندې دوی په خپل عملیاتو باندې موفق اوسي.
د ملکي تلفاتو مسأله، آیا د بهرنیو او کورنیو امنیتي ځواکونو په روحیه باندې په جګړه کې کوم منفي اغیز لري؟
ولې نه لري، بالکل لري، ځکه چې دوی اصلا ادعا نه ده چې دوی په خپل دښمن پسې راغلي دي، باید خپل تارګت یا خپل هدف باید منځ یوسي. ډېر زیات تاثیر لري په دوی په حرکات باندې.
د اوسنۍ جګړې لپاره باید څه ډول اصول په پام کې ونیول شي؟
زما په نظر باندې تر څو چې هماهنګي د دوی په منځ کې منځته رانه شي او استخبارات قوي موجود نه وي او په اصطلاح باندې هغه هدف یا هغه مشخص نه شي، همدا ملکي تلفاتونه به موجود وي، همدا سلسله به جریان لري.
ښاغلی صفای، په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفاتو د حکومت او د خلکو ترمنځ څومره واټن زیات کړی دی، آیا په دې کوم اثر کړی؟
بله، لکه ما چې په خپلو خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه، بدون له شکه د ملکي وګړو تلفات په افغانستان کې زموږ د ولس اعتماد په حکومت باندې د هغې زاویې نه چې حکومت د دوی د ژوند د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري د قانون پر بنسټ باندې بلې کېدلی شي چې دغه بې اعتمادۍ رامنځته کړي.
نو ولې مخنیوی نه کېږي؟ آیا یوازې حکومت؟
ډېره خبره ده، د انساني حقوقو او د عامه ازادیو تړون پاڼه داسې وایي هیڅ شی نه شي کولی چې جنګ توجیه کړي. په جنگ کې هیڅ شی ښه نشته پرته د دې نه چې ختم شي. په افغانستان کې جنگ دی، ښه لاره د دې ټولو ناورینونو د ختمولو لپاره هغه د جنگ ختمېده په افغانستان کې. تاسو یوه جګړه هم ماته نه شئ ښودلی چې بیا په دغه ډول باندې چې اوږده جګړه وي لس کاله دوام وکړي، د نړۍ په هیڅ جنګي تاریخ کې تاسو ماته دا نه شئ ښودلی چې ملکي تلفات د ځان سره ونه لري. اما مهمه دا ده چې هغه رقم د دلته دویمه ډېره مهمه بله موضوع زه غواړم چې هغې ته اشاره وکړم. هغه تاته ګوري، داسې موارد شته دی چې یا نړیوال ځواکونه یا افغان ځواکونه چې کوم مواردو کې دوی ښکېل بلل شوي دي، په هغې کې په قصدن باندې دوی د موضوع ته ورټیل وهل شوي دي، یعنی د ملکي تلفاتو د باعث کېدا لامل شوي که دوی دي فرضاً. البته ټول نه، د نړیوالو ځواکونو په اړوند نه وایم. هغه منطقوي کړی چې په افغانستان کې د روان خشونت تر شا ولاړې دي، کېدلی سي چې د ملکي تلفاتو ورقه من حیث د دغه موضوع چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه چې د ولس او د حکومت ترمنځ د اعتماد فضا له منځه وړي، د نړیوالو ځواکونو شتون دلته او د سوال لاندې راولي، د دې نه د یو ښه کار په توګه په دې جنګ کې استفاده کوي.
آیا تاسو اسناد لرئ په دې اړه باندې؟
البته زه رسمي اسناد د حکومت په اړوند باندې زه به تاته خپل یوه شخصي خاطره د دې نه ووایم. یا
مخکې له دې چې خاطره ووایي کېدای شي راته ووایي چې دغه منطقه سیمه ییزه کړی تاسو آیا ور باندې موثق اسناد لرئ؟ نو ولې بیا مخنیوی نه کوئ؟
زه د کونړ په ولایت یم.
کېدای شي مخکې د دې نه زما ځواب راکړئ.
زه درته وایم، همدغه جواب ته درازم. جنګجو یا طالب راځي د مسکونه علاقې نه وړاندې غواړي چې په نړیوالو ځواکونو باندې برید وکړي. عاجلاً همدغه اوس چې د دولت سره یوځای شوی دی، عادي ژوند ته راګرځېدلی دی، دا خپله وایي چې موږ ته د پاسه نه مخابره کېږي، ویل کېږي چې کلي ته ولاړ شه، د هغه ځای نه فایر وکړي. طبیعي خبره ده، کله چې دوی د کلي نه فایر کوي هلته د هغوی د یو مرمۍ یا د کلاشینکوف یا د پیکا فایر کوي، په مقابل لورې په توپونو ولي دغه کلی. دا طبیعي خبره ده چې د ملکي تلفاتو باعث کېږي یو لامل کېږي. اوس دغه قومنده چې د پاسه نه ورکړل شوې ده، دا طبیعي خبره چې دا قومنده کېدلی سي چې د پولي اخوا نه هم دغه یو دستور وي دوی ته چې په دغه شکل باندې مناطقو نه استفاده وکړي تر څو پورې چې دفن هغه کړی.
خو دغه رقم د تاسو اقدامات په دې برخه کې شي دي؟ کله چې تاسو په دې باندې پوهېږئ نو ستاسو اقدامات شي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره؟
در ته ډېره مخکې واضح کړه، 40% دغه تلفات د طالبانو یا دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا نه دغه کېږي.
رپورټ کې 80 اصلا نه وایي چې
80 دا خو تا نورم بسته وکړه چې ډېره 80% پاتې کېږي. 10% چې دي هغه د نامعلومو جهتونو لخوا نه دغه کېږي. فکر کوم 14% تر دې نه راکم دا د نړیوالو ځواکونو د افغان، لکه څنګه چې نړیوالو ځواکونو هم په خپلو غبرګون کې دغه موضوع وویل چې زموږ په اولویتونو کې هم دا راځي چې د ملکي تلفاتو نسبت باید په افغانستان کې کم شي. دا غبرګون یا د دوی دا موقف دا داسې په اسانه لاسته نه راغلی. تاسو وایئ چې تاسو کوم اجراءات کړي دي؟ دا د هغې فشارونو په نتیجه کې دی چې افغان حکومت یې په روزانه ډول باندې په دغې ځواکونو باندې هچوي تر څو پورې چې د دې پدیدې مخه ونیول شي په افغانستان کې.
ستاسو فشار څه ډول دی وبخې؟ څو ملکي تلفات راکم شي، یعنی هغوی ته ویلي که چیرې بهرني ځواکونه دلته په افغانستان کې په قصدي یا غیر قصدي توګه ملکي تلفات رامنځته کړي، هغوی ته به دلته سزا ورکول کېږي، محکمه کېږي به څه ډول، او افغان ځواکونو ته هم تاسو څه ډول سپارښتنې کړي په دې برخه کې؟
اول اقدام مو د دې ځواکونو نه په ښکاره ډول دا غوښتنه وه چې په خپلو عملیاتو کې افغان ځواکونو سره هماهنګي وکړي. د شپې عملیاتو د توقف موضوع ده، تر اوسه پورې لا موږ په دې موضوع باندې ورسره خبرې کوو په جدي ډول باندې. حتی زموږ هغه کیدونکی ستراتیژیک تړون چې د امریکا د متحده ایالاتو سره شاید وشي هغه مو ځنډولی دی. دا فشار دی بدون له شک. د دې تر څنګ د عملیاتو رهبری تر ډیره بریده پورې او یا فیصده یعنی تقریبا افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. ډیری مواردو کې سپارل شوې ده. دا ټول هغه موارد دي چې موږ کولی شو په تدریجي ډول باندې دغه موضوع له منځه یوسو.
مننه.
او د محاکمه کېدو موضوع ده، دا هم لرې نه ده، دا هغه احتمال لی چې زموږ په ټولو زموږ د میز په سر پروت دی او کېدلی سي چې د توافق نه وروسته چې موږ غواړو چې د دې ځواکونو فعالیتونه په افغانستان کې قانونمند شي، د قانون چوکاټ ته راشي. دا هغه مورد دی چې
او به تاسو قانوني چوکاټ ته د بهرنیو ځواکونو راتګ ته اشاره وکړه. د څو کلونو کې ول د افغان حکومت په دې باندې نه دي توندلی تر څو هغوی قانونمند کړي، یعنی وروسته د دې نه تاسو تضمین خلکو ته ورکوئ چې دوی به قانونمند شي؟
دا یو پروسه ده. تا یو 2001 کال کې پیل کړې ده. دلته یوه ډله وه، جنګي ډله، د نړیوالو ځواکونو سره د ساکرو په توګه یې مرسته وکړه. تا وروسته قانونمند نظام رامنځته کړ، تا دلته دولتي ادارې رامنځته کړې، تا دلته ملي فوج رامنځته کړ، تا دلته ملي پولیس، ملي استخبارات رامنځته کړل.
یعنې دا موضوع دونه سخته ده د بهرنیو ځواکونو قانونمند کېدل؟ کله چې یو حکومت، یو رسمي حکومت چیرته موجود وي، نو هغوی لپاره د خپل قانون تطبیق ورته دونه ستونزمن ښکاري؟
ته به الټرنیټیو لرې لاس کې. کله چې ته نړیوال ځواکونو ته وایي چې عملیات دې ودروه، ته باید خپل ځواکونه په دغه حد کې ولري چې باید د روان خشونت په مقابل کې په مؤثره توګه جګړه پر مخ بوزي. او دا د یو ورځ او د دوه ورځو خبره نه ده. لس کاله وروسته موږ دې سټیج ته رسیدلي وو چې نړیوال ځواکونه
مخکې ظرفیت نه و. که څنګه په حکومت کې
اصلا ګورئ په حقایقو باید سترګې پټې نه کوي. او د یو ژورنالیست په توګه باندې دا پوښتنه هم ونه کوي. د افغانستان واقعیت ټولو ته معلوم دی. لس کاله وړاندې په افغانستان کې هیڅ نه و، مګر اوس دي. نو دغه مسؤلیتونه موږ
خو دغه تلفات ملکي خو په 2001 کال کې انوز کچه لوړ شوې ده. نو دا څنګه کېږي؟
2001 کال کې زمونږ اردو په دغه کچه نه و چې اوس په 2010 کې یا په 2011 کې ده. هغه مسؤلیتونه چې ما مخکې یادوري وکړه چې اوس یې موږ ورته اوږه ورکو، هغه موږ سره نه و. زمونږ ملي پولیس په هغه کچه نه و، زمونږ ملي امنیت په هغه کچه نه و. زه فکر کوم زمونږ د امنیتي پوښښ دایره دومره پراخه نه وای. مګر اوس
مننه. ښاغلی وردګ را وشو، د ښاغلی صافي صاحب له څرګندونو سره تاسو نه موافق یاستئ؟ آیا بهرنیو ځواکونو باندې دوی فشار راوړی دی تر څو د ملکي تلفاتو په برخه کې خپلې حادثه د ګړندۍ کې، او همداراز افغان ځواکونه په دې توانېدلي دي چې ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي؟
تر کومه حده پورې چې البته خدای دې وکړي چې زموږ دښمنه ونه رنجېږي، تر کوم ځایه پورې چې زه معلومات لرم، بدون د خبرو نه کوم عملي ګام دې نه دی اوچت کړی چا. ځکه چې همیشه موږ د رسانو د لار نه اورېدلي دي چې رئیس جمهور په خپلو خبرو کې ویل دي چې د شپې عملیات ودرېږي، خو اسې عملي قدم نه دی اخیستی چې مثلا شورای امنیت ته دوی کومه رسمي پاڼه لیږلی وي یا په اصطلاح کوم شکایت درته.
د عملي قدم واک او ظرفیت لري؟
اوس مستقل رئیس جمهور دی، د خلکو د خانه ټاکل شوی دی، صلاحیت هم لري، حق هم لري، ځکه چې دا افغانستان دی، افغانستان یو مستقل مملکت دی. او رابوشي بلې خبرې ته چې تا د دې ورور نه پوښتنه وکړه چې تر ولې د خارجي قواو تر اوسه پورې قانوني شکل نه دي شوي. خارجي قواو نه افغانستان حکومت راغوښتي دي، نه د افغانستان د خلکو په خوښه باندې راغلي دي، هغه په خپل اراده دلته راغلي دي. دا حکومت هم چې جوړ کړی دی همدې خارجیانو جوړ کړی دی، تر څو چې په خپل خارجیانو ونه غواړي چې ځان ته رسمیت پیدا نه کړي، افغانستان حکومت دا جرأت نه لري چې دې ته په اسلام پیشنهاد هغه وکړي. ځکه د غود خانه دوی سپورت کوي. د اوس هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول د افغانستان حکومت ضروریات د دوی د خانه
ورته چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حکومت مستقل دی، د خلکو په خوښه راغلی، ټاکل شوی دی او ولسمشر، نو ولې تاسو وایئ چې حق هم لري چې باید اقدام وکړي، نو ولې دا اقدام نه کوي؟ ستاسو په نظر باندې خنډ یا مشکل په کوم ځای کې دی؟
دا تر هغه وخت کې کېدای شي چې افغانستان رئیس جمهور په اصطلاح لویه جرګه راوغواړي. تاسو بهتره معلومه ده چې څو عمر مخکې د په نامه د مشورتي لویه جرګه خلک راټول کړل، تقریبا 2000 کسان، او غوښتل چې هغه ستراتیژي تړون د امریکای سره دوی په اصطلاح لاسلیک کړي چې اوږدمهاله دوی دلته همکاري ولري، او په یو شکل د قانوني دوی ته په دې ترتیب باندې یو شکل د قانوني ورکړي. نو تر څو چې د افغانستان په اصطلاح هغه اساسي چې هغه فیصله نه کی خلک په ملت فیصله نه کی حکومت دا صلاحیت نه لري چې دوی ته د رسمیت په اصطلاح سیستم بڼه ورکړي، نو هر کله چې د افغانستان خلکو یا ملت دا ومنله پس غونه دوی کولی شي چې دوی ته رسمي شکل یا په رسمیت کې بڼه ورکړي. نو په دې اساس باندې د اوسه تاسو معلومه ده چې دوی قدرت یعنی د امنیتی قدرتونه د افغان ځواکونو ته درګرده ورسپارل کی، یعنی مخکې دغه ټول اختیارات بهرنی قوتونه په لاس کو. د اخر د 2014 کال پورې دوی دغه پروسه مکمل تکمیلوي چې باید اختیار مکمل ټول د افغانستان ځواکونو یا د امنیتی ځواکونو د حکومت سره باید موجود.
بله مننه. مننه ښاغلی ښایسته، که راشو تاسو ته چې د ملګرو ملتونو په رپورټ کې راغلی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ملکي تلفات په شمېر کې زیاتوالی راځي کموالی نه، په رپورټ کې ویل شوي چې له 2008 میلادي کال راهیسې له 1000 څخه ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اوس مهال افغان ځواکونو ته د بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د انتقال لړۍ پیل شوې ده، تاسو فکر کوئ چې دغه تلفات ملکي به وروسته له دې راټیټ شي که نه نور به هم زیات شي؟
د افغان ځواکونو ته په هغه وخت کې افغان ځواکونو ته چې صلاحیتونه پر غاړه کوي، نو هغه په هغه وخت کې کېدای شي چې کومه ټکنالوژي چې د خارجیانو سره اوس فعلاً ده یا په لاس کې لري زموږ افغان ځواکونه په همغه ټکنالوژۍ نه برخوردار نه دي، که د هوایي ځواکونه دي، که پیاده ځواکونه دي، که توپچی ده، که تعلیم و تربیه ده چې په هغه سطح هغوی ته تعلیم و تربیه ورکول شوې ده زموږ ځواکو ته نه ده ورکول شوې. په کار دا ده چې تر څو 2014 پورې غرور او شهامت د افغانانو ثابته ته معلوم ده که چیرې صحیح وروزل سي او هغه ټکنالوژۍ نه چې دوی برخوردار وي هغه ورته په لاس کې په اختیار کې ورکول
شي. یعنی تر 2014 میلادي کال پورې دا شونی ده؟
ممکن امکان لري چې خارجیان ته د زړه د کومې هغه وکړي همکاري وکړي او دغه تجهیز و تمویل د نظامي د لحاظه یا نور د نوې ټکنالوژۍ چې دوی په اختیار کې ده د زموږ امنیتي سکتورو ته ور په لاس کې امکان شته. بل
او که چیرې دغه ټکنالوژي هم ورته ونه سپارل شي نو تاسو د افغان ځواکونو په وړتیا او باندې څونه باوري یاست چې د ملکي خلکو ژوند به خوندي وساتلی شي، دوی سر او مال ته به زیان ونه رسوي؟
بالکل. دلته اوس لکه پیشتر چې وردک صاحب دا خبر مطرح کړه، خارجیان که چیرې دغه کم تړون چې ورسره امضا کیږي لکه دوی چې ورته اشاره وکړه چې د نور دوامداره طویل مدته تړون چې ورسره امضا کیږي تر 2014 پورې دوی مشخصه پایګاوي دلته نیسي، نو دوی هم دلته به بعضې مسایلو کې افغانانو سره همکاري کوي. نو که چیرې دغه ظرفیتونه زموږ د امنیتي سکتورو چاته لاړ شي او دغه ټکنالوژي چې دوی ته ور په لاس ورکول شي نو صحیح تعلیم و تربیه ورکول شي او هغه رقم تجهیز و تمویل شي، نو امکان شته چې دوی به د خارجي ځواکونه ډېر ښه د خپل مسؤلیت،
یعنی امکان شته که نه تاسو په وړتیا باندې باور لرئ؟
بالکل بالکل. چې دغه کومه خبره ته چې ما اشاره وکړه چې دغه مواردو کې دوی همکاري وکړي امکان یې سل په سلو کې شته. بله
ما ته که اجازه راکړئ چې په یوه مسله د وکیل صاحب ته یې وویل چې که تر 2014 پورې مثلا د افغانستان ځواکونه به دې ورسېږي، چون زه یو مسلکي منصبدار یم، یو ټانګ چې مثلا تدریسي درې کاله وخت نیسي چې هغه ته یو منصبدار وروزي، د اوس فعلا موږ قوای هوایي فلج ده، لوای راکټ هم فلج ده، زغروار قوه هم فلج ده، په اصطلاح مدافع هوا هم فلج ده. نو هغه ته چې ته خلک روزي تقریبا څلور کاله یا درې کاله وخت نیسي، موږ ته 2014 کال پورې ډېر کم وخت لري، تر اوسه پورې دا نوس دغه هغه معاهده هم نه ده د دوی سره منظور شوي چې دوی شاید موږ ته هغه جنګي تیاری چې موږ مدافع جنګي تیاری لرو، تعرضي جنګي تیاری لرو، په اصطلاح باندې بمبارد د کشف تیاری لرو، هغه تر اوسه پورې فیصله شوي نه دي. نو تر 2014 کال پورې زه ګمان نه کوم چې د افغان ځواکونه په هغه توان قدرت باندې ورسېږي چې هغه خیال چې موږ په سر کې ګرځو په هغه
تاسو فکر کوئ چې دغه د امنیتي ځواکونو لړۍ چې اوس له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته پیل شوې ده په دې موده کې به آیا ستاسو په نظر باندې ملکي تلفات زیات نه شي یا به راکم شي؟
که چیرې دوی د خپل هغه سبقه نه اشتباهات نه پند واخلي، په اصطلاح باندې خپل تدابیر پس کړي چې اشتباه کوي باید دغه آینده تدابیر باید وسنجول شي، نو هغه اشتباهات چې دوی کړي دي دغه تدابیر وسنجول شي شاید د تلفات کم شي. او کله که دا اوس خوندې چې امانګي موجوده نه ده، تعلیم تربیه قوي نه ده، په اصطلاح باندې خود سر عملیاتونه دي، ګمان نه کوم چې شاید دې هم نور هم زیات شي.
ژوندۍ دي ومننه. نه صفای صاحب تاسو د وردګ صاحب له خبرو سره څه موافقه یاست له نظر سره؟
بلی د یو زخه نظامی نه یم چې زه پاغه کې کم کمنټس ورکم بدون لشک چې هغه مسلکی سړی دی او تجربه لري دغه خبرې ټوله پر ځای دي. ولی زه به دومره اضافه کوم د موضوع ته چې عملاً په دې باندې کار لا دوړاندې پیل شوی دی، نه دا نه ده چې موږ په 2011 کال کې دغه موارد چې جنرال صاحب ورته اشاره وکړه هغه وس
جنرال صاحب خو ډیر ستونزو ته اشاره وکړه.
نو تاسو چې هوایي ځواک لپاره منسوبین بیرون کې دي تللی دي، لا دوړاندې تیرو کلونو کې تللی دي، موږ وخت په نظر کې نیولای دی. زما اصلي نقطه دغه ده چې لا دوړاندې په دې باندې پیل شوی د وخت مشکل سره موږ مخ نه یو. او بل دویمه مهمه خبره دا ده چې همیش باید د آینده په اړوند باندې چې کله موږ پیشبیني ورکوو نو هغه دواړه خه د ځان سره لري، یو امیدواري لري او یو احتیاط لري. یعنی موږ دا نه شو ویلی چې 2014 کال ته موږ نا امیده اوسېږو. هم افغان ولس باید نا امیده ونه اوسېږي، یو حکومت خو مسؤلیت لري، البته چې ډېر کار به وغواړي.
یعنی تر 2014 میلادي کال پورې تاسې افغان حکومت د ملکي وګړو د سر او مال د ساتنې لپاره کوم ځانګړي نوي پلانونه لري؟
په عین وخت کې تشویشونه وجود لري چې هغه تعهدات چې نړیواله ټولنه یې زموږ سره کوي چې دوامداره تعهدات دي، چې موږ هم خپل پلانونه زیاتره په دغه تعهداتو پر اساس باندې مطرح کوو. نو که هغه په هغوی تعهداتو کې کمی او کاستی وجود ولري دا زموږ په چارو باندې البته چې داسې به نه وي چې له منځه وړي، خو ولې تاثیر پرې لري.
ښاغلی صفای، آیا افغان حکومت د ملکي وګړو د سر او مال د ساتنې لپاره کوم ځانګړي او نوي پلانونه لري؟
انتقال پروسه بلې، کله چې د انتقال پروسه عملي شي دا تر ډېره بریده پورې کېدلی شي د ملکي تلفاتو بالخصوص د نړیوالو ځواکونو لخوا نه چې کېږي د دې د کمېدا باعث شي. د سولې پروسه، ما چې مخکې تاسو ته کومې خبرې وکړې چې په جنګ کې هېڅ شی ښه نه دی پرته د دې نه چې باید ختم شي، نو زموږ امیدواري دا ده چې جنګ باید په افغانستان کې اوږد نه شي صرف نظر د ملکي تلفاتو، که یو پولیس مړي، که یو د اردو عسکر زموږ مړي او یا بل په دې جنگ کې چې وینه تویږي دا ښه شی نه دی. زه فکر کوم موږ د دې د پایښت لپاره خپلې هڅې لا د وړاندې پیل کړې دي، دوام لري. امیدواري مو دا ده چې باید هغه اساسي حل چې هغه په افغانستان کې دایمي ثبات او سوله ده د دې د لارې وکولی شي دغه ستونزو ته چې ملکي تلفات هم پکې شاملېږي پای ورته کړي.
مننه. ښاغلی ناصري، آیا د ملکي تلفاتو په شمېر کې چې دوی حکومت وایي چې هلې ځلې کوي چې راکم شي، ستاسو په نظر باندې آیا افغان حکومت به دغه هدف ترلاسه کړی شي؟
بالکل بدون شک، که چیرې دغه صلاحیتونه ورکول شي نو بالکل کولای شي په دې چې هغه په محل او منطقه کې په جغرافیه دی وطن کې کافی بلدیت لري او هغه کمی عملیاتونه چې دوی سرته رسوي نو کولی شي چې ډېر په کمو تلفاتو او ډېر ښه دستاورد پیدا کړي لاسته راوړي.
ډېره زیات مننه. لکه څرنګه چې د سټوډیو ساته ګورو زموږ د خپرونې وخت هم مخ په تمامېدو دی. وردګ صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو څخه مطرح کړو، د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کومې ځانګړې لارې نورې هم شته دي که نه، او څه ډول اقدامات باید د افغان حکومت له خوا نه ونیول شي؟
بالکل شته دي، ولنه که حکومت په د خپل تشکیلاتو کې په اصطلاح باندې نظر واچوي هغه غیر مسلکي کسان چې د اوس په امنیتي بخشو کې دوی دنده ترسره کوي او په اصطلاح تجربه نه لري او دغه اشتباهات سرځنه وي، هغه مسلکي کسان چې بیچارهګان یا په خارو کې د کراچۍ کې کچالو خرڅوي یا بل خرڅوي هغه راولي ځای په ځای کې او تعلیم تربیې ته زور ورکړي، بالکل مخه نیول کېږي.